سهار شپک بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. لدې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19 یاویشت او 25 مترو لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپله ټلګرام پڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیع عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللای چې په وینا یې د هیوادوالو د خفګان باعث شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. WHO د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې حال کې لمنځل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیری سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرش درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرش درو او 6 میاشتې تنفیزي بند محکوم شول. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه دعوه رد کړه چې له جرمني غواړي اسرایلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا رد نه کړه او بیا به هم د دواړو لورو استدلال اوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې په غزې ترانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 2 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي چې په غزه کې د نسل وژنې د پاموړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریوت دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوی دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باوری چه یوی دلی فعالانو ده افغان جونو ده منزنه خوانزیو او پوهنتونونو ده دروازو ده خلاصی دو په هدف یو آنلاین کمپاین پیل کرده ده. پا این حال که زینو نورو فعالانو بیا کابل ته ده سفر پر محل ده طالبانو لمشرانو سره پر همده موضوع خبری کردی.
زموش هیل داده چه هغه وعدی چه دوی زموش سره پا دغی سفر که کردی ده ده هاگو پا تعقیب که جدی ووسی. جرګی پریکړه داده چې پراتونکو کې به اړیکې ساتي.
د هرات زلزله ځپلی وای چې تر اوسه هم لګنو ستونزو سره مخامخ دي.
خونه ها مزکسه
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي وي. حتی د کوټې او سرپنا تر لاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره یو عصري ښارګوټی جوړیږي.
دغه یو سړی دی موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته په هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي. تاسو یې درېم بولاسونه ورته رانی بول مساجد جوړ کړل مدرسې جوړې کړلې.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیلو صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزه په رفح ښار کې به پوځي عملیات پیلوي. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان جنو پر مخ د منځنۍ خوانځیو او لیسو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګېدلې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لری کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 200 غړو چې 2 ښځې وې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولې محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي دا هغه په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګګۍ پریکړه داده چې پراتلونکو کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لمریز کال په لندیا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانستل سي. د دولسم ټولګي یو زدکون کې وایي
دا چې اوس مې مکتبونه نه دي شروع شایم د دې هم کوم هاي درس ورکاو مرمه نشته نو موږ خپل دولسم سم کې درسونه نه دي نو راځي موږ دا ایدنه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کې موږ دا وختونه د سبا مو پانتون تاسو کوم دا درسونه سې ونه یو نو موږ امکان نه لرو چې موږ سې وایي درسونه ایم نه انګړی پته کې
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پانتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولې ده. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولې و چې د کاري هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو لپاره ولي وو. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای لڅو میاشتو وروسته له هم د مناسبې سرپناه د نشوالې په ګډون لګانو ستونز سره مخامخ دي. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې تروسه هم سختي ورځي تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی د استوګنی کورونو روغتیایي خدماتونو د څښاک پاکو اوبو خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. ابدا سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزلې ځپلي وایي چې د خپل کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترخی مولان دی ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخی مېلان دی ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
وضعیت یې هزار افغانۍ نه درنګ
زه زر افغانۍ نه لرم چې خپل کور لګښت وکړم. خواشینه ژوند کوو، ورو ورځ موږ ماشومان ناروغه شول، لشل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کور وړې شو، ډېرې ستونزې مو ګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ وړه راوړي، هغه هم د خوړو نه.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پریږدي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. او چا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سل دوه اویا کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناه د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي د ریختر په کچه 6.3 درجې وه د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغه زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د یو چا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړای دی. د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ وو او 340,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې ترڅنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپنا لنشتوالی شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو چاره پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې خارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د خار جوړونې وزیر چې د دې خارګوټي د جوړولو په پرانیستو غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بیکوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا موږ په حدود کې 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهر سازی وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطۍ له یتیمانو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یې واول سوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تاسو یې درې بولا سونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړلې، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا د عقد باندې کوم، هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکه د کار سره د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلیسي وي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ مسایلو ته. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګ په جنوبی ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلوي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونشي، پر افخار که به د حماس ډلې د جګړه مارانو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره مذاکرات هم روان دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربند پر موافقه سره وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دب داسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کې دوه لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې ته ړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3000 اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموګ راګله ازادي راډیو اوري. ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر خپل پولو د 4 متره لوړ سمنټي دیوال د جوړولو او د اغزنتار د لګولو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ایرانی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ډلې وده د دې د هیواد امنیت ګواهی. په دې اړه نور تفصیل فیروزا عزیزی اوروي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د 4 متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنۍ ځواکونو د شمال ختیځ سیمې د تیارسي او ملاتړ قماندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عمل کېدو 3 میلیارډ ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قول لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لوی وسلي جادې یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا نه میاستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان له فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل،
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دې آسیایي میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټاپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو لپاره دوی تربیت او صادر نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتي
ایران له بیلابېلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پاغو کې د شاچراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګرون چې خای نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پورو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې د نن نورې ستونزې هم شته. هغه بیلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي، خو دوی غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمن سوداګری زیړی کی خراب نشي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه وزل سول او 240 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د 2014 پلا پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړي دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې او وروستی راپور لرو. په کندهار کې دوکانداران یا هټیوال د لوړو مالیو څخه شکایت کوي. اوس مهال له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیات اخیستل کیږي، خو دوی وایي چې د کاروبار د کموالي له کبله د درنو مالیاتو د ورکولو توان نه لري.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه مې ځکه استکړل جه زر افغاني مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زر افغاني دی. د سن بورډ بولی دا یو پایپ چې پر درګه زی ولاړ دا وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 15 افغاني تعویل کړی او جواز د می ونیم سو افغانی تویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دم تویل کی نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته زکه چې زما به خپه واس کنه او زه دونه پیسې تویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروبار یانو سره د امکان تر حده ل نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوي په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانی ولتوان نه لري.
زما نوم عبدالله د کندهار ښار اوسیدونکو. که چیرې دوغونه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي. نو زور یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حلار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نری پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هرات کې د شیعګانو پر یو جماعت د حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبه شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیع عالمانو شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته جزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه برید بللی چې په وینا یې افغانان خپه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ کیږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریب کاری د جرمونو په خاطر په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 درو او 2 کاله تنفیذي بند او دوه نور په 9 درو او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم شوي دي. طالبانو د تېرې پنجشنبه په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تورونو په عام محضر کې په درو وهل او په باندې محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ډلو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پرون د نیکاراګوا هغه داوه رد کړه چې له جرمني څخه غواړي چې ایران ته پوځي او نورې مرستې وبخښي چې له جرمني څخه غواړي چې اسرائیلو ته پوځي او نورې مرستې بندې کړي، خو د عدالت نړیوالې محکمې بیا هم دا دوسیه کاملا نه ده رد کړې او بیا به هم د دواړو خواوو استدلال واوري. د نیکاراګوا حکومت په خپل قانوني شکایت کې ادعا کړې چې جرمني نه ده توانېدلې د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. احتمالا دا پروسه به 3 میاشتې وخت ونیسي. د عدالت نړیوالې محکمې مخکې ویلي وو چې په غزه کې د نسل وژنې د پام وړ خطر شته، هغه تور چې اسرائیلو په کلکه رد کړی دی. اسرائیل وایي چې د ځان د دفاع لپاره یې عمل کړی. او د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن پرون د هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایي مدافع پاتریټ دوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی اوستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون به له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکړي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمني، هالنډ، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او یو وروستی خبر هم لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په متحدو ایالتونو او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي غوړه شوې دي. د شل اووریز نړیوال جام به د راروانی جون میاشتې پر دوهمه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې ترسره کیږي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. تفلخ بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودي. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې. وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغل. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوز دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړۍ ته راځي نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی ځکه د افغانستان اوسني شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیت جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو مایندې هغه چلونې زیږوي لڅو وضعیت سره په مخي کته هم کېدای شي ډیرای کورنۍ په مخ څونه وي ورته خو په یو نوانا یو نوا برخورد هغه پووي چې د جلی له پیدایښت ترازی نه دي. زمونږ په چاپیریال کې زمونږ په ټولنه کې زمونږ په نږدې گاونډیو کې دا مسلې زخت زیات دي لکه جلی زیږیدلې نو د لپاره چې یو دو درې څلور جونې زیږیدلې نو مورې سخته ځورېدلې ده د کورنۍ له خوا یې د میډه له خوا یې د خواښې خسر او ټولې کورنۍ له خوا حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خداسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اړه فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یو لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته خپلې مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زه دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې، ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده، هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کې پیدا نه ونه زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چې ته ښه کالي ګورم، نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلو خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل، اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې که هغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به دا ارمان نه وي چې زما ماشوم ته مثلا دا ستیر شوه دی نو د هر مور هله د خپل اولاد لپاره هم دا وی زما هم دا هله دا هغه ته مت لور لپاره کړی دی چې شاید ماشوم ته کوم نه ویلی دی دا بس ما هله و چې زما ماشوم ته دی دی سی وی ولی اوس د لور لپاره هغه کوم چې زما په ذهن کې ګرځي او پیغام چې هغه باندې که ته خوشاله وي د خپل اولاد څوپلې دوه باندې او که هغه هرڅ وی
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زمونږ پلار دی وای چې د لور پیدا کېدلو ته په مغه اندازه خوښیده لکه زوی ته بچی خوشاله وو د ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده نه دا چې ولی لور شوه
جلی مور ده جلی خور ده جلی خزه ده دغه جونی دی چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي واقعا دغه اولادونه زیږوي دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا که زه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم خدای ماته څلور لورګان را کړی دی د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ماته دومره د زړه سر دی او را باندې ګران دی موږ چې ما باندې خپل زامن ګران دی د خپل زامونو په تربیت تعلیم تحصیل کې می وند اخیسته ده او په غوبند می مصرف کړی دی په غوبند می زحمت ایستلای دی غته می توجه کړی ده هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږی یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه پر روزن عمل سي چې پیدا شوی دی کزوی پیدا شوی دی هم ورته لبې کولې دی په باندې خوشاله شوی یو المنزل مودی دی غه تولد مجاشنی ولای دی د سالګری مجاشنی ولای دی هم دغه سي واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مودې خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړای دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی دا سی په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی هغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقت کړای دی کزیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونیو ول وسته لسانس دی او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په ماګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل المسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول المسیان می الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره زما کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونده درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دوه باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور دی او شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د لامل کېږي چې د لور په زیګون خفقېږي حتی تر دې بریده چې مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې به سي وادي د لامل شوي چې زوی ته لور څخه ډیر ارزښت ورکول کېږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته به سواده ته نا پوهی ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولی نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دوار ته پیو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شایدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدل رټل کېدل
bale بالکل دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځل د لور زیږول کوړه مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري اې د لپاره چې ورځيږي ډیر په بده سترګه په توهینامې سترګه هغه خزه ته لاګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د انجلۍ په زیګون کې ګرامګني
دا یو غلطه عقیده ده خلکو اخسته او د خزي زیګون په خزي باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د په خزي پوری تړاو لري او خزي د پیتوهین شي چې لور زیګي کله چې او لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مور تیرې په لور باندې هم تیرې نو واقعا ک به پرتل کو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې مایندیم د سي تلقینی سوی دی چې ګواکې زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور د نزي
دا چې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدل زوروي تاسو څه وایي
موینه او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دی چې اس کله لور ته په کوم سترګه مګورې کتا سو خپل لور ته په کوم سترګه وګورې نو تاسو به پردې لور ته په کوم سترګه وګورې پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول نو مونږ به لږه نزدا کو علم دادا خواس مم دادا چې لور او زوی ترمنس فرق مقایل لګي لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده
موبریدل چې کلا په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیګون منځي خو د لور په زیګولو سره مور لټوند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دی اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه زیګیدنه باندې چې کله زوی نړۍ تراشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیمی دغه څه چې د ځیکي د خوشحالي مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپل خوخي سره غندي اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکی لوري د نړۍ تر شي سترګو غړي باغې باندې خفکی خزم وهي خزو ته د څه بازار دوی لکه داج دي خزو د میرمنې خپل اختیاري کار او داغې نه سزا داغې نه چې یو غلطی سره دت شي اگر ګذر الله تعالی طرف نه ده کله الله تعالی شاد زوی ورکی چې تلور ورکی دا ټول الله تعالی طرف نه دي کومګه اسلام ته ګورو زمونګه مبارک او سپیشل دین موږ ته د خیچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیته او تعلیم په مبارک فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانی ورکړي د چا د لورګانی یا د چا د لورګانی هغه کله الله تعالی لورګانی ورکړي هغه په خفانه شي به خ تربیته کوي او په خ تربیته کې شوی بیا الله تعالی هغه ته د توفیق ورکړي چې په خ طریقې سره غټي کې به واده کې او د نن پسم دا خبر اخلي پښتنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به دا سړی ما سره په جنت کې د سیوځي حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه کوت او د شهادت کوت د یوځي کړلې څنګه دا دوه کوت یوځي د سبد قیامت پر ورځ ما سره دا شخص یوځي د سیومات نږدې ان الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د لوړ مقام ته رسیدلو د لپاره اشاره کړې ده په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خره خپکیږي او په ځمونه خوشحاليږي دا د غوی ډیره کامل مې د جهالت نه پوهیده ازو په خپل د پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګان په سره ځمون مشته نو چې کله د خپل وظیفینه کور ته راشم زما وړي وړي لورګان چې په کوم طریقې سره مات هر کړي کې څومره خوشحاليږي څومره مینه محبت ما ته ښکار کوي نو دومره ځمون نه کوي ځمون بي پرواي او دغه لورګان چې د مینه محبت او د ترحم سمبول ورته لیکي نو باید په دې ټولنه کې دا په هایو ورک شي
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاکلغږي کې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامت وي نو موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خځو سره د لور په زیګولو بد چلن کیږي بیا لور هم د دې لپاره چې ولی جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې مان دي هم نه غوړي چې لور ولري
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري حتی د سمریزانو مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کینجلې بیا ما نراولی ډاکټر ته دوا را باندې ناخلي کور کې راته خخ وړه نه راکې یعنی مړې مغه سچې پر خود چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول چې جلی ماشومی په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نو دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته ووایي چې د رواني له نظره عصبي له نظره څومره دا خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی هغه خزه چې انجلی ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویشه حتی باد ولادت نه خونریزیګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي علت بیا څه کېدلی سي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي که دوی چېرته داسې په خپلو پښو ولاړ وی ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړي تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یې ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیاري مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي هغې لپاره څوک علاقمند نه دي دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو نو کبل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره چې بیل غن انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کیږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه ماشوم هم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی خسر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي مونږ بیا د نارینه غړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلې ده او جنجلې جنسیت هم په تاسو پورې تړلې نو مونږ خسي د والد مونږ جنکیانې زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص سخت دریزه مسلمانان یو مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی. نو دا ټول شان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمن سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio salar vish saata.